دا مشال رادیو او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او احمد شاه اعظمي هرکلی کاو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخپړو. په اول خبرونه ویان احمد شاه اعظمي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان صوبای حکومت اعلان کړی چې له ټولو جلاوطنو بلوچ مشرانو سره به د خبرو اترو لپاره پلاوی لیږي. د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر براهمداغ بوکټي د هغې خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېر وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته اماده کړي.
دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده براهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړې چې د براهمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. براهمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي پر خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکی کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعات پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. خبري غونډه تر هغه وروسته وسوه کله چې یو پاکستاني عدالت دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دې حکومت د یو مشر وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن شوي دي. بل خوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر اسیم حسین د اداري فساد یو بل مقدمه په خطر عدالت ته حاضر سر چې بیا وروسته په دې تور د درو میاشت لپاره رینجرز ته وسپارل سو چې ګواکي د ترهګرو مالی ملاتړ کړی دی. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د خاکي افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا 1400 تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته سولې دي. د سیمې یو اوسېدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال رادیو ته وویل
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15 مرسه کلام سره ویستلی ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده. مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپور نه وایي چې ملا اختر محمد منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړي چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیات د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللي دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قبل نشینی شوي وي هغه تصفیه شوي دي.
مساکله ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځو محاصرې وروسته ونیوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبان د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. امریکا پر ازبکستان ژغ کړی چې اسلامي دولت وسوالې ډلې په ضد په جنگیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال ډینیل روزنبلوم پرون تاشقند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړي او ورڅخه یې غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغسې همکاري دې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي دولت په ضد د جګړې معنا یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. ازبکستان یو 1.5 میلیون آبادی لرونکی مسلمان هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک په ضد جګړه کې د ناټو مهم ائتلافي پاتې شوی دی. سربیا مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او بالکان هیوادونو یوې غونډې د خبرو پر مهال اروپایي اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره څه وخت پلان جوړوي. تاسو موږ ته وایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخ کړي، باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پاپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل شوی، هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د آسټریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګری هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارۍ کې له 30 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړي موندل شوي دي چې 4 ورځې وړاندې له مړه شوي وه. په جولای کې د منځنۍ ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پولو ته د رارسېدونکو کډوالو شمیر 1,05,000 کسانو ته ورسېدی چې بېساري دی. بل خو د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل غونډې ته ویلي چې په یوې لارې کې تر 30 زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپایي اتحادیه لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړه چې باید اروپایي اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او مشغی سره دا ستونزه هواره کړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.6 روپیو خرڅل کیږي او په 1.5 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپیو او په 1.3 روپیو یو یورو په 1.9 روپیو او په 1.48 روپیو. یو ریال په 1.25 روپیو اخیستل کیږي او په 1.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 1.8 روپیو او په 1.8 روپیو. یو افغانۍ په 1.25 روپیو او په 1.75 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 2.85 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 9.5 او 6.5 او په کوټه کې 5.5 او 4.5 وي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال راډیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د بلوچستان وزیر اعلی خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ مشر برهمداغ بوکتی د امن مذاکراتو د خبرې هرکلی کړی او دای مثبت ګام ګرځولی.
یہ بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
د پاکستان پارلیمان کے مخالف پیپلز گوند پر حکومت طور پورے کڑے چې د ترهګرۍ پر ضد قومی ایکشن پلان د سیاستوالانو پر ضد استعمال وی.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
کورم کے دہشتی ناروغی پر ضد 2 روزنے کمپائن دوام لری. په پیښور کې د ځنګلي حیاتو خوندي ساتلو لپاره د پوهاوی مهم شروع کړل شوی دی.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل دغه کې راولي. اوس زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی، په لار کې کارغو وینم به ګټه راولي او به ولي.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال راڈیو سره سره. درنو اوردونکو تاسو د مشال راډیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی. ساسې پام د دې خبرونه لومړی رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ مشر برهم داغ بوکتی د هغې خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. برهم داغ بوکتی تر دې مخکې ټینګار کاو چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال لړیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمولې له ټولو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یوه پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوڅ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوڅ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پرېکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوڅ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوڅ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ور سره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ور تجدید او وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساتس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوڅ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د افغانستان د زابل ولایت د خاک اغوان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیارې نیول شوې دي. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو وی فتوی سره د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداري ورکړي چې که دا ډول فتوی خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د ده مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جهید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډیره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و، اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مشکلان شلویستلي ډېر موټر دي، اندازه بلش 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي، دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقدر واوري او د دوو په مابین کې
د ملا محمد عمر د ملینی خبر تیر میاشت تایید سو طالبانو د وی خبر پانی په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوی مشر په توګه اټاکل شوی، خو یو شمیر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
له کندهاره د مشال اړو خبریال صادق رښتینی چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول، درنو اوردونکو افغان چارواکي وایي چې د هلمند د موسا قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په موسا قلعه ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې هوایي بمباري کړي او ځینې ځمکني ځواکونه هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لیږلي دي. نور حال د اسمت ساروان په رپورټ کې ورو.
د امریکا په مشهد د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې دلیل لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یو ونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبې په شپه موسا قلعه ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول ایستل شوې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسا قلعه د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قبل نشین شوې وي هغه تصفیه شوې دي، یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
په همدې حال کې د ناټو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مستقله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موسا قلعه کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمي حملو د سولې لپاره هیلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسا قلعه او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي، بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي، باید د هغوی له لوري د ښارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی. په کمی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو ګوند پاکستان پیپلز پارټي په مسلم لیگ نون نواز ډلې چې واکمن ګوند دی د انتقام د سیاست تور پورې کړی دی او ویلي دی چې د قومي اکشن پلان کې دغه قانون د سیاستوالانو پر ضد استعمالیږي. دا خبره د پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان پیپلز ګوند یو څو مهم غړي نیول شوي دي او یا عدالت ورته د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر ویل چې مونږ کله هم د مقدمو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وه چې پیپلز پارټي هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وخت هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وخت هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمو نه یریږو. زمونږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وجل شوي او د عدالتونو خوا ورته سزاګانې اورول شوې دي. زمونږ وزیر اعظم نه اهلکل شوې دي او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرۍ تور لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په دې ټوله معامله چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر او د سیاسي چارو کارپوه حاجی محمد عدیل نه تپوسو کو چې آیا واقعي پیپلز ګوند د وسله والو مرستې کوي او یا که مسلم لیگ نون د انتقام سیاست کوي. نو دوی
صدا مخله دوړو خبرې غلط دي. پیپل پارټي باندې دا الزام کیا دهشتگردی حمایت کوي یا سپورټ کوي ډایرکټلی یا انډایرکټلی، دا غلط دي. او مسلم لیگ دا حواله کې وفاقي حکومت اغم بے بس دي. البته دا قوتونو چې کوم دلتا ضرب عذاب کوي او کراچي کې اپریشن کوي، پنجاب کې هغه خاموش دي. قوتونو دلان مجلس کې ته دهشتگرد ایمانو مشهد ناس نه دي. هغه وي د پاکستان منو نه این منو دا شی ابجکشنبل دي، دا شی متنازع دي. خیر جناب، دا خلکم دا سوچ کوي چې یو د دهشتګردي بس ټول زور یا پښتونخوا کې دی یا فاټک دی یا کراچي کې دی، او دا کوم ته پنجاب دهشتګردان دی، هغه ته څوک نه تپوس کوي.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړې او د پټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروستو د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسله والو سره مالی مرستې هم کړي دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 ستمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دواړو غړو د یو ارب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوي غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نړیوال بانک د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 1.5 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبرپاڼې په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 15 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 کورنۍ سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپس کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 15,000 روپۍ ورکړې کیږي او په دویم مرحله کې به 4,000 هر میاشت 15,000 روپۍ ورکړې کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنۍ مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړخه د 50 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وی.
دا کومه طریقې کار چې روان دی د دې مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی اتیا ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی نو دا په اتار بو نه کیږي دل چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي دا ناممکن ده
د نړیوال بینک د خبر پاڼې په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د مافي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د شر ناروغي پر ضد 12 ورځنې کمپاین دوام لري په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له 6 منټې نه شروع شوه دغه کمپاین به تر 1 منټې پورې روان وي په دې لړ کې به تر 1 لک زیاتو ماشومان ته ستنې وهل کیږي نور تفصیل له طارق اورگزین اور
په کورما کې د خستې ناروغۍ پر ضد 12 ورځنې مهم دوام لري د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشتې 6 منټې نه شروع شوې دغه مهم به د رواني میاشتې تر 1 منټې پورې جاری وي په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر 100 کالو پورې 1 لک 0000 ماشومانو ته به د خستې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه 2 شاوخوا 10 زره ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وه دو ایل پسیما کې مهم د کامیابی لپاره 2015 اویا ټیمان مقرر کړی دی چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي دا هم ایل په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټکې هم ماشومانو ته وهل کیږي پولیٹیکل انتظامی اور تعلیم محکمے ہم رستہ ترلا سدا ڈاکٹر عنایت الرحمان وائی د خسری ناروغ چزیاترا اور نہ تر لسو کالو پر معشومان متاثر رکھے گی پٹول نڑے کی یو خطرناک ناروغ دا دی وائی دغه مهم د شروع کی دو یو مهمه وجہ دا دی چې په قبایلی سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغه ناروغي په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروری وو واضح دي چې په قبایلی سیمه کې د لسو کالو پاس د خسرې ناروغي پر ضد دغه مهم کیږي تارک ورغزه مشال رادیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه درنو اردوونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریزه عناصر پکې موجود دي د مقالې نوري برخې د یو وړوکي د میروستو ڈان ورسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداري خبره کړې ده په اداریه کې راغلی داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثنا الله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریزو عناصرو پاکې کړي نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي ورسپانې د رانا ثنا الله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 15 سبا 2 دېرش مدرسو یې چاپی وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي په دې صوبه کې 14,000 او 180 مدرسې دي په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نورو صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي ورسپانه لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت داوا وکړه چې د 9 سلویښتو مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی خو د ورسپانې په خبره د دغه داوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي او کنه ورسپانه لیکي چې د سین پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینی سخت ګامونه پورته کړي چرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
درنو اوردن کو د مشال لړی خبرونه ته تاسو غوګه د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات باندې رپورټونه لرو. خو وخت شوې دی د غرمی 12 بجې ل ملیحا امیرزاده نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان صوبائی حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بوختی د هغې خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښوولي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه پیداری فساد کې ککړ دي او نه هم کله د تراغرو مرسته کړې ده. خبري غونډه تراغ وروسته وشوه کله چې یو پاکستانی عدالت د غیوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیار ری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور فوشا شپږ سوه وطنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ ته استولی دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډینیل روسن بلوم پرون تاشکند ته د سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او نه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغه سي همکاري دی وکړي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي.
ملیحا امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور د خبریدونکو آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانیسته وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کېدای شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده نو دا شان به د دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په اتایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي اتاییت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کیږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د اتاییت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د اتاییت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد ته اتاییت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د درنو دن کو داسی میلات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ ژورنال ورسپانه د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر برامداغ بوکتی د روستیو سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. نو موري ویل دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ موسی قلعه باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهمداغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تندې د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي، هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلوېخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی قلعه ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی قلعه په برېټانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 برېټانوي سرتېري ووژل شو. په دغو وژل شوو کسانو کې د ښځو په ګډون نوره پوځي عمله هم شامله وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمیر 200 و، خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د شام لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی استازي په دې اونۍ کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسي بلل شوی چې غواړي د شام د 4 کلنې شخړې د هواري لپاره یو سولایزه حل لار ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د 4 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په 3 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوها کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې 2 ورځې وروسته د اګست په 5 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د اګست په 4 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واک لرې شي. روسیه او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دی د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روسه له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Araune da charshambe aur khali powers.
Aur idale mahirawi.
Dronodun ko Washington Post aurus پانا د امریکای سیډونکو د یو رپورت په حواله لیکلی چې پاکستان په کال کې شل اټمی وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاری وي نو په یو لسیزه کې به د نړۍ د اټمی وسلو دریم لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې نورې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 350 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستي ریپورت په هکله د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکې کړې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنې د پاکستان پوځ د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې پکاروې هغه یې جوړې کړي او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وايي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنی غم.
درنو اردوونکو افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول له ارزښت ډک بللی دی. محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پرون په کابل کې یو ګډه خبری غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا، ګیس، ترانزیت، سوداګرۍ او د سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولی شي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر ویل چې افغانستان ته به یې د صدارت د برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیاته کړي او هڅه به کوي چې په دې لړ کې افغان سوداګرو ته د سہولتونو زمینی هم برابرې کړي. نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د دغه هیواد د غالیو وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار واوسي. افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیږد په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې لس تر دولس میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویل چې د ساختمان عملي کار یې روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یوه روښانه بېلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 143 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو له لارې له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلي پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیږد، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته وویل چې هیواد چمتو دی سول افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تامین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیارغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف همداراز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له ډیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
درنو اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. ستاسو په یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. یو شمیر پخوانی جهادي مشرانو، ملي شخصیتونو او د ځینو ګوندونو غړو په افغانستان کې د خی حکومتوالۍ او امنیت د تامین په خاطر د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا پرانستله. په دې شورا کې تر ډیره د هیواد پیژندل شوي سیرې راغونډې شوې او وای په ګډه به د ملي وحدت حکومت د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پر ملي وحدت حکومت تر ډیره دا نیوکه کېده چې مجاهدین او پیژندل شوي شخصیات یې هیر کړي دي او دا کار د حکومت د ناکامېدو وجه هم ګرځېدلی شي. نور حال له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد، جمعیت اسلامي، حرکت اسلامي افغانستان، د افغانستان د ملي محاذ ګوند، اسلامي وحدت ګوند، حرکت انقلابي اسلامي ګوند او د ځینو نورو ګوندونو مشرانو، استازو او د هیواد وتلو سیاسي څیرو د پنځشنبه په ورځ یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو وکولای شي د هیواد پر روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړي او ترڅنګ یې ودرېږي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوې غونډه کې وویل
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز
ډاکټر محمد اشرف خنی تر اوسه شکر نه کړی او ډیر هڅه کړې دي، ولې ځینې غلطۍ هم کړې دي. موږ هڅه کوو چې تیروتنې تر یو حده کم کړو او هغه اصلاح کړو. موږ نه غواړو چې حکومت له منځه ولاړ شي، ولې دا غي اصلاح زموږ نه وښانی دنده ده.
دا نوې جوړه شوې شورا چې پکې ښاغلی مجددي د پخواني جمهور رئیس دویم رسیال کریم خلیلی، جهادي مشران پیر سید احمد ګیلانی، حاجی عزیز الله دین محمد، قاضی محمد امین وقات، قطب الدین هلال، مولوی عبدالحکیم منیب، سید حسین انوری او د جمعیت اسلامی مرستیال مرکزی رول لري، د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادیږي. د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال او د وحدت اسلامی ګوند مشر کریم خلیلی یاد غونډې ته وویل چې دغه شورا به د ملي وحدت حکومت د بریا لپاره ګډې هڅې وکړي. هغه وویل چې دوی به په هیواد کې د داسې سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي چې پکې د افغانانو عزت خوندي وي.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم.
د ملی وحدت حکومت کله هم یوازې نه پرېږدو. ډېر په قاطعیت سره دا اعلان وکړي، کله هم د دې اجازه نه ورکوو چې افغانستان د داعش او په همدې ډول د نورو ګواښونو سره چې بهرنۍ صادراتي پدیدې دي ځاله سي.
نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د خلکو دې غوښتنې ته هرکلی ووایي. جهادي مشران او د حامد کرزي د حکومت ځینې چارواکي په داسې حال کې د روانو ستونزو د کابو کولو لپاره په ګډه د هڅو خبرې کوي چې له دې وړاندې له همدې ادرسونو د ملي وحدت په حکومت انتقادونه هم شوي دي. له بېلابېلو دې ادرسونو ویل شوي دا چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو او پخوانیو مشرانو ونډه کمه ده، نو بریا به یې هم ستونزمنه وي. له دې سره د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود وایي موجوده حکومت چې د قومي جوړښتونو په اساس جوړ شوی هلته کامیابي دی شي چې خلک یې تر څنګ ولاړ وي. هغه چې خپله هم د دې شورا غړی دی وایي دا چې دا نوې شورا د بېلابېلو قومونو ګوندونو څخه جوړه شوې او په ګډه د حکومت د بریا لپاره هڅه کوي کولی شي اغېزمن کارونه ترسره کړي.
زه یقین لرم چې زموږ جهادي مشران او ملي شخصیتونه دا پلان لري چې د خلکو سیاسي حالات ښه او ژوند ته یې بدلون ورکړي. دوی کولی شي پراخ سیاسي ګوندونه جوړ کړي او زموږ په هیواد کې ملي مشارکت عام کړي.
په افغانستان کې چې زیات ګوندونه فعالیت کوي، ډېر وخت یې شعارونه په حکومت نیوکې وي، خو ویل کېږي چې دا شورا په خپل جوړښت کې او هغه هم له دې امله چې خپل هدف د حکومت بریالي کول ګڼي بېساري ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمین لښوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه کنده ختمي کیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اردوونکو په بنو کې مش د شمالي وزیرستان نه پیکروکل شوی د میرعلي او میرانشاه دکانداران د یوې خبری غونډې پر مهال حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې کاروباري مرکزونو ته چې کوم زیان اوړېدلې دي د هغوی تاوانونو ازاله دي وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
د پیلین کور کمانډر ته وغاته می چټه لاړل دي چې می سره از یوتای د نشي ایز دغه ډیر شزر اتمن زاید کاندورونه دا مطالبات چې می ستاده د کاندورونه خپل ما ز خپل استیرو کوم میز د خلص تړیاوی په مش کار زی دي مارکیټ په خپل زی سامان خراب ته دغه د ما زار کو نه کور می مجبوری ده د ډیر زره د کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز د کاندورونو ساته درنی م کروڑې په یو د کاندور خراب ته داز د کاندور ساته لاس علاقه خراب ته داز د کاندور ساته شل د ډیر شل علاقه دا سامان د مینا پوتر سم مو په دغه ورځ ډاکه لارې خپل رغللې په خالي کپړې شروعاتي ډاک دی کینې ډاک کړي نه د مش پوتر سوال دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق به په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان تبا شوی دی. ګورنمنت میشته بربر دا یک اندهانی روکولا چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي. هغه نه باندې هر څه کرش کړل. اس موجوده میجه ازاله غوړي هغه خاصه ډنګ شوی دی. پدا چې د یو د کندورو په کروڑینه نه پوسا سامان تبا شو. د میر املاک د میر سامان دی نه د هر څه تبا کړل. گورنر ته جی میجو دریمی هغه نو مخشه میر وزیر داخله پیر دریمی هغه نو مخشه میر گورنر وزیر الاته وزیر اعظم ته دریمی.
حاجی سراج الدین وای ډیرې وعده ورسره شوې چې ورته به توانونه ورکول کیږي خو هیڅ هم عملی نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوی دی جنرل سره مشوی دی میشته دا خبره شوی دی چې تاسو خپل نقصان خپل شایو تاسو ډیر کړیږي په نن تاریخ پیرې میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستانی میش دا میش د پاکستانی په درې ورځې شه د خپل کینې اډاون چې پیوای او جوړا کا پرېشر وتلې د کینې مډاک په تشول میش دا تینا نن یې ویني چې په بلډیزر باندې اوریږي میش سمینه اډاون چې په خوره باندې لوند کیږي میش د پاکستان حکومت نه دامه طالبادو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بزرګي نه جوړای چې مت بلاس لاس شل شل د کینې جوړ کو مو اډاون چې پداغه شي کاروبار نشي اډاون چې دا یو بونډي دا اډاون چې دا یو مرکز دا نورای میش اسلام آباد ته راسي په شورت واره سي اقوام متحده ته واره سي هغه پر میش کښینې لا په کارور باندې چې پر اډاون چې میش ته دا شامل شوې نه وي.
د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه تر مخه میرانشاه کې تقریبا 10000 او میرعلي کې 10000 دوکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړي چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا هغه د ورته دولت معاوضه وټاکي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
درنو اوردونکو تاسې د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږ وی د خبرونې اخري رپورت ته تاسې پام را ګرځوم. پرون د پیښور د وایلډ لایف یا د ځنګلي حیواناتو او مرغانو د ادارې په ودانۍ کې د ځنګلي ژوو په اړه د پوهاوی پیدا کولو په غرض یو ورځنۍ غونډه وشوه چې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو په لسګونو استادانو او زده کوونکو ګډون پکې کړی و. دا غونډه هدف په صوبه کې د تعلیمي ادارو زده کوونکو ته د ځنګلي حیات په ارزښت پوهه ورکول دي. نور حال په خبره د مشال اړې خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناور او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناور او مرغو ته د راپېخو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي تر څو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ چې کوم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل دغه کې راولي چې زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی. په لار کې کارغو وینم ګټه راولي او به ولي کمار روانې غوته هیڅ نه ویلي، حالانکه ضروري نه ده چې کمار دې زهریله وي. خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي غمړ کی، حالانکه داسې ماران دي چې مطلب هغه ته د موږ خان وغیرہ کنټرول کوي. نو که ته مار ختم کړې موږ سره بیا سکه په دغه اسپیکټ باندې موږ مختلف سکولونو کې زموږ د اکسټنشن چکم پروګرام دی چې د خلکو موږ آگاهي پیدا کړو چې د دې سیزن الله تعالی دا سیزن اسې نه دی پیدا کړی، دا د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی، د خپل یو ضروري اهم کردار دی.
د حیات آباد ډیگری کالج د زوالوجي یا د زناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وای چې زده کوونکي د ځنګلي زناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبولی شي.
نو کومنګ هغه ماشومان ته د ځنګلي حیات په اړه کې اویرنس ورکړو نو ما په خیال زموږ لوی نزيات هغه بډه په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې چې څنګه تاسو د لیکچر د صفدر سے باور دو دا مارخور دی په دغه علاقو کې دا تیتران دی فیزنس دی مختلف کم از کم هغه ماشومان خپل لوی ته دا ویل شي دا ما غلط طریقې سره مېرانی سي په کور کې مبندوي.
د باجوړ سره تعلق درونکو اسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیگری کالج کې د زوالوجي سانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي ځناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی.
لکه دې هغه د سکور فټه کې تلل شي پولیټیک د دې شنو سو خبر نه چې فیش نه ستا وای وایلډ لایف ستا وای یا ایجوکیشن ستا وای موږ خو په بل طرف روان یو. لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خور دی کوئی دغه تاسو ګورئ سبا جنریټر خلک راوړي او لګي او دا دغه کې جنریشن کی گیا واضح دانے مال بڑا چاہتے ہوئی جدائی واضح فش اس نا خراب ہے دادی زنگ نورا فلورا فانا دا زنگ دیر خرابی بل زنگ دا وارٹر پوائزن کی گی لگا دی چوئے ایل جی فان جائے زنگ طول ثابت ایکو سسٹم دیسا خرابی گی خوش لگا دینا نا پولٹیکل جن خبر دے نا پی خبر دے نا تے خلق خبر دی نو دیر پارا سوشل اویرنس پکار دے
دا خیبر پختونخوا دا وائلڈ لائف اداری تر مخا پٹول پاکستان کی دشتون لرون کی جنگلی زناورو او مرغو ل 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي زلان یوسفزئی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.